سالور بجه شوه دی ازادی راډیو یوه بلې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشتیدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش له وینا خبر شي چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. همدارز واوري چې دفاع وزارت وایي د سولې په هڅو کې د تشدد د کمولو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې خبرو. السلام علیکم، دا خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که د سولې اوسنی فرصت له لاسه ووځي هیڅ افغان به هغوی ونه بخي. د افغان حکومت اجرایه مشر بیا وایي د طالبانو او امریکا هوکړه وروستۍ شوې او په چین کې په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 واوښت. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوترش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړه شوې غونډې ته په وینا کې وویل نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله ټینګه شي. د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف تر لاسه نشي هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي. ګوترش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه پکې اخیستې. بلخوا د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سولې لپاره مثبت ګامونه اوچت شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان اوو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او که نه. د تاوتریخوالي داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. که څه هم ولسمشری ماڼۍ پخوا ویلي وو چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د MD-530 هلیکپټرې دا بیړنۍ ناسته نن له غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله شوې. د دغه دفتر په خبرپاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسري ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا هلیکپټره دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داوری لومړی درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عمری ته د لومړۍ درجې داوری سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ ونګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی. عبدالصبور عمری د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون مسلکي مرستیال دی او له څو کلونو راهیسې په نړیوالو لوبو کې د ریفري دنده مخته وړي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د نړۍ په کچه په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 نه واوښت. یوازې په چین کې چې د دې ویروس سرچینه ده 1000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه 1100 کسان مړه شوي دي. په چین کې وروستیو درې ورځو کې د کرونا ویروس خپرېدا کمه شوې وه، خو تېرو 24 ساعتونو کې دا ګراف بیرته پورته تللی او دې موده کې د څه باندې 2000 مثبتو پیښو راپور ورکول شوی. په دې سره تړلی یو مطلب کې په چړو سنبال غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یوه لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیسو ویلي دغو درې غلو د $268 په ارزښت 600 لولې کاغذ تشناب غلا کړي چې وروسته یې دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هانګ کانګ کې چې د کرونا ویروس 50 مثبت پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، وریجې، په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کورونو کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ پر روسیې غږ کړی چې د سوریې رژیم د بېرحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د سوریې 9 کلنې جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې 70 ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونه نارینه سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې $500,000 جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې نارینه وکوله. اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرونو پای.
سموک غاګ له ازادۍ رادیو اوري رسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم رستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې، خو د پاکستان صدراعظم ویلي دي چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې. په یوه مرکه کې د عمران خان دې وینا ته کتنه کوو.
بس یې اساسي قدم پاکستان دی اخیستل چې هغه دې د شاتګ ونشي کولای. زه کوم دا د پاکستان یو ډول مکاري ده او امریکا باید پر دې کې ډېره محتاط وي.
په داسې حال کې چې د سولې په روانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبرې کېږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل وي. بلخوا په کونړ کې فعالان د جګړې له ښکېلو خواوو اوربند غوړي او وایي د تشدد کموالی معنا نه لري.
خشونت کموالی لا چیرې دا یو نوی شی دی والله کې هغه معیار معلومي چې دا په چی شي اندازه کېږي. څوک به دا ګوري چې دا 150 دا کم شو، څوک به چا تپړه وړو وایي.
په یو بل راپور کې به د روزګان په ولایتي اداره کې د مرستیال والی او والی د لانجې له جزئیاتو خبر شي. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی تر هغه چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن په تنځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلي دانش په وینا په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو څخه په افغانستان کې تل د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او د کار تروریزم پیاوړی کړی دی. خو د پاکستان صدراعظم عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کړې. له کابله د امید ظهیرمل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای د پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمي کالیزي په مناسبت جوړ شوی غونډه توینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سولې کې شریک وو اوسي. خو د ولسمشر دوی مرستیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري.
طالبان خپل پټنځایونو ځاله تر خوایلو ټولو ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې همداسې وساتي کوربان هم وشي تل پاتې سوله نشي راتلی. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتریخوالي پای غواړي.
ښاغلي دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه په د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابره کړي. د ولسمشر دویم مرستیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت، خو دا یې هم ویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کېږي. عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د سرور دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل:
وړم وایم چې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته. د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغو کمپونو کې چې 15,000 او یا سلګون زره کډوال پکې وو وسلوال وي، هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله. مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زره او یا هم 1.5 زره تنه وسلوال چې په دومره شمېر کډوالو کې وي پنهخه کړی؟
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند د خپلو هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ یې د بین الافغاني خبرو د پایل، اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړې.
دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی، خو دا د کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې مونږ هرکلی ملاتړ کوو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریځ روښانه کړی او د سولې پروسې ملاتړ کړی دی.
که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ګیدونکو هوکړې متن لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ورته سری کرښې دي. امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده. هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ده. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 30مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې، خو په همدې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم وویل چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. دواړو مشرانو دا څرګندونې په هغه نړیوال کانفرنس کې وکړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د 30مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. ویاړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده. ښاغلی اعظمي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې عمران خان د سخت دریځو د پناه ځایونو خبره په پاکستان کې ردوي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بیا تور پوری کوي چې اسلام آباد تر اوسه د طالبانو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی. آیا د دې دواړو چارواکو څرګندونې د ښکارندوی کوي چې اسلام آباد او کابل تر اوسه د سولې په مسله کې پر یو بل بې باوره دي؟
زه فکر کوم د عمران خان دا څرګندونې دوی د ډینایل یا د ردولو پالیسي ده چې دا د ډېر وخت نه ادامه لري. همیشه کوم مسله چې د طالبانو په مورد کې راځي دوی ردوي. په نړیواله سطحه کې هم ډینایل پالیسي وایي چې دوی همیشه باید رد کړي، هغه وجود هم لري. پاتې شو د طالبانو په تنځایونه په دې کې شک نشته چې دا په اوایلو د طالبانو په انټرجنسي یا دوی په جنګ کې ډېر زیات قوي رول درلودی. مګر اوس یې مشرتابه غوسه اکثریت وری دي، دې کې شک نشته. او هغه ریکروټمنټ او یا کوم جلبجست چې کیږي هغه د پاکستاني مدرسو څخه کیږي چې اوس هم د طالبانو د پاره ډېر مهم دی. نو د عمران خان خبرې زه فکر کوم یو ډېر روښانه درواغ دي.
څه فکر کوي چې افغان چارواکي چې اوس پر دې مسلې ډېر ټینګار کوي چې پاکستان باید طالبانو ته دغه پټنځایونه ور نه کړي، یا افغان چارواکي بیا هم ډاډه نه دي چې که چیرې د سولې یوه موافقه کیږي او پاکستان په دې برخه کې همکاري له زړه ونه کړي ممکن دا موافقه سرته ونه رسیږي؟
دقیق زه فکر کوم تر هغه پورې چې طالبان په اساسي معنا باندې دې ته مجبور نه شي سوله اوس یو اساسي معنا څخه زما منظور دا دی چې باید هغه پټنځایونه او هغه امکانات چې دی د افغانستان د سرحد نه بیرون لري هغه کټ نه شي. طالبان هیڅکله هم مجبوریت نه احساسوي چې دوی باید سوله وکړي. نو په دې کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. مګر دلته بیا یو نقطه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې چیرې پاکستان طالبان د خپل هیواد څخه باسي نو بیا به پاکستان په طالبانو باندې څومره نفوذ لري. دا تر ټولو یو سوال دی چې که چیرې د طالبانو او د امریکا تر باندې کوم لسونه تفاهمنامه امضا کیږي او بیا عملي کیږي، په دې کې یو شرط باید دا وي چې طالب مشران باید د پاکستان څخه راووځي افغانستان ته. نو بیا دغه به پر پاکستان باندې څه تاثیر ولري؟ پاکستان به څه وادار وي او آیا پاکستان به دا ومني چې سوله دي کامیاب شي، ترڅو د هغې په بهیر کې افغان طالبان ووځي؟ څنګه که افغان طالبان د پاکستان نه راووځي، نو پاکستان یو ډېر قوي نفوذ چې هغه خپل خاوره کې دوی ته ځای ورکول دي هغه د ناسو.
اعظمي صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې دغه د سولې هڅې مخ ته وړي، په کراتو کراتو یې پاکستان ته سفرونه کړي، له عمران خان نیولې تر نورو چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې کړي. فکر نه کوئ چې یو توافق به د امریکا او د پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی وي د افغانستان د سولې په تړاو؟
زما تحلیل دا دی چې د افغانستان په سوله کې پاکستان تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی، هغه د ریورسبل نه، یا د شاته کوم اقدامات چې پاکستان کړي دي تر اوسه پورې، هغه داسې اقدامات چې په یو ورځ کې کېدلی شي بل ورځ کې بېرته شاته تګ کېدلی شي. همداسې اساسي قدم پاکستان د اخیستل شوي چې هغه دې بېرته شاته تګ ونه شي کولای. زه فکر کوم دا د پاکستان یو ډول مکاري ده او امریکا باید پر دې کې ډېره محتاط واوسي. مګر کله چې بحث خلیلزاد راځي، زما تحلیل دا دی چې خلیلزاد کوم عجله چې درلودله او که باید د سولې تفاهمنامه باید ژر وشي، دغه عجلې په سبب باندې پر پاکستان باندې بې ځایه ډېر باور کړی او ډېر امتیازات ورکړي دي. زه فکر کوم یو دلیل کېدلی چې خدای مکړه دا سوله ناکامه شي. کله چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول راځي، دا باید ډېر هوښیارانه او دا باید ډېر دقیق وشي.
اعظمي صاحب، مګر له پخوانیو تجربو څخه یا فکر نه کوئ چې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې به هم تر یو ډېر حده پورې ګټه اخیستل کیږي؟ مخکې خو ډېر امریکایي چارواکي د پاکستان په اړه بدبینانه نظر درلود، ډېرې مرستې پې بندې کړلې، خپل ټرمپ په کراتو کراتو دا ویلي چې پاکستان هغه څه چې لازمه و د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه سمه نه ده کړې. فکر کوئ چې امریکا غواړي په یو ډول باندې افغانستان له جګړې څخه خپل پښه وباسي؟
زه فکر کوم ترې هغه پورې به هغه جلنه تصمیم چې کوم ټرمپ لري چې باید په کمپاین کې وشي، شاید هغه یو رول ولري. مګر د پاکستان مکاري دلته ډېر مهمه ده. ګورې تاسې وګورې، د پاکستان یو جنرال، متقاعد جنرال، د امریکا پر وړاندې باندې جنګي القاعده سره، او پاکستان بیا هم خپل ځان د امریکا یو ملګری ګڼي. نو زه بیا هم دا وایم چې د پاکستان مکار سیاست ډېر خارجیانې متاسفانه په څو کلونو کې خطا ایستلي او غولولي دي. نو قرار دا دی چې باید امریکا د طالبانو په مسله کې له پاکستان سره ډېر په احتیاط باندې مخته ولاړ شي. او لکه څنګه چې تاسو ویل، شاید یو دلیل چې مثلا امریکا پر دې باندې پوهېږي چې پاکستان شاید سره لوبه کوي، مګر تر څو دغه خپل عسکر وباسي یو اندازه او د سولې په پروسه کې یو څه کامیابي وشي، شاید دغه د دې باوجود چې پاکستان سره شاید لوبه وکړي، دوی مخکې دي پر خاطر ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو 40 کاله پوره شول. یو شمیر کورنۍ چې له پاکستان څخه په دې وروستیو کلونو کې هیواد ته راستنې شوي دي، وایي په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د کار او کور نشتوالی او د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو نه لرل هغه ستونزې دي چې دا راستنې شوي کورنۍ په اړه خبرې کوي. خان محمد سین د هغې کورنۍ پوښتنې ته ورغلی چې په پاکستان کې د کډوالو له یوه کم څخه هیواد ته راستنه شوې ده.
کلونه په کډوالۍ او بېوزلۍ کې تیر کړي.
سلام علیکم.
خو هیواد ته له راستنېدو وروسته بیا هم په بېوزلۍ کې اوسیږي. دا کورنۍ له 19 غړو سره د کابل د احمدشاه بابا مېنې په یوه کوڅه کې اوسیږي. د دغه کورنۍ مور ګلسی موای ماشومتوب له خپل کورنۍ سره په پاکستان کې په کډوالۍ او بېوزلۍ کې پیل او اوس چې هیواد ته راستنه شوي او د څو بچو نګور او لمسو خاوند ده، بیا یې هم ژوند نه دی بدل شوی.
هو سالوخ کاله د موږ مالته تیر سو پاکستان کې، اوس دغه چکن ناغم را سره پراته دي. پر می څنګه کنو؟ څوک به احساس نه کوي.
دغه مور د پاکستان کډوالي د خپلو اولادونو لپاره یو ترخه خاطره ګڼي. دا وای په دې هیله هیواد ته راستنه شو چې اولادونه کار او زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري. خو بیا هم د ده په خبره د نامجن تهکاوی په څلورو دیوالونو کې پاتې ده.
زمنګ دغه غوښتنه زمنګ ته کوم زمينه برابر کړل، لږ ځای برابر کړل، یتیمان را لغاړي دي. نو پردي کور کې پراته نو موږ نه خو کرا والی خاوان خو موږ دغه کې مرسو زړه په تنګ سو مغل ته زاره او چا دي.
شایما دغه کورنۍ ناوې ده او سالنډي لري. دا وی خسر د کابل په یو سرای کې چوکیدارو تیر کال د یخنۍ لامل ومر میړه لاشپس سره کار کوي او په شپږ زره افغانۍ د ټول کور لګښت پوره کوو.
ډېره غریبي ده، چې راغلو خسر مړ شو، نور دغه مشکلات نه دي، ماشومان دي واړه واړه، ټول وزګار دي، هلکان وزګار دي، کوټې هم نشته، جیم تنګ ده، ټول ماشومان دي واړه واړه، یخ کېږي.
د کډوالو د چارو وزارت تیره میاشت اعلان کړه چې له ایران او پاکستان نه راستنېدونکو ته د ځمکې د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. خو دغه کورنۍ چې دوه کاله کېږي له پاکستان نه راستنه شوې او د ځمکې سندونه هم ورسره دي، وایي د دغه لړۍ په اړه هیڅ نه پوهېږي. له زده کړو د ماشومانو پاتې کېدل، بیکاري، بیکوري او د لومړنیو امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې دغه کورنۍ ځوروي. گلسیما وای دولت باید د کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي، ځکه دا له مسافرۍ ستړي په ډېرو هیلو هېواد ته راستنېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ورځو یو بل راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هېواد کې د طالبانو لخوا په حملو کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د هېواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سولې له هوکړې به یوه اونۍ مخکې تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کېږي، خو لا هم په دغه هېواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دی راوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي.
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، هغوی اوس هم زیاته هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي. له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي.
د ښاغلي امان په خبره په هر څلورویشت ساعتونو کې په نږدې لسو ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه کړې. اسوشیټ پریس خبري ایجنسی یو امریکایي چارواکي له قول لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. دغه امریکایي چارواکي له قول ویل شوی طالبانو ژمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه، انتحاري حملې او توغندیز بریدونه به دروي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد وایي ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یوه اونۍ مخکې د تاوتریخوالي کچه په یو شمېر مشخصو ځایونو کې راکمه شي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک کېدو مشخص ځای نه دی په ډاګه شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړې لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار کوي.
د دې جنګ ختمولو لپاره یوازینۍ لار د سولې لار ده. افغانی او سرتاسری سولہ په افغانستان کې راځي، ځکه موږ روز مراوینو چې کال تر بل کال پرې زموږ دام وګړو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او پرې اصلاح نور مرګ ژوبله زیاتېږي او ورځ تر بلې ناغي زیاتېږي او تشدد او پرې اصلاح اوج ته رسېږي.
اسوشیټ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې نهمه نیټه مشخص شوې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران او دینی عالمان له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران دا غوښتنه د سولې او امن د راتلو په نوم په خاص کونړ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې کوي. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري هم ورغلی و.
د سولې او امن په نوم جوړې شوې غونډې ته مولوي عبدالرازق وویل په روان جنگ کې دواړو خواو ته غریب ولس وژل کیږي او باید حکومت او طالبان په شریکه د جنگ پای ته رسولو ریښتونی هڅې وکړي.
زه په خپل مشرانو، په علماو، په طالبانو، په موجوده حکومت باندې دا واستم، بس که د افغان د وژنې نه بس که، بس که د آسیا زاب بدمنې افغانانو مسله شیرې جنګ ده. ای طالبان، ای دایشه، ای ولسه،
قومی مشر محمد رحیم خان وویل د تلپاتې اوربند او سولې غوښتون کې دي د هغه په خبره چې تاوتریخوالی کمول کومه مثبته پایله نشي ورکولی.
خشونت کموالی لا څه شی دی؟ دا یو نوی شی دی والله کې هغه معیار معلومي چې دا په څه شي اندازه کېږي؟ څوک به دا ګوري چې دا 150 دا کم شو؟ څوک به چا ته پړه وړو وایي؟
د عمل ولسی تړون مشر انجینر ګل آغا حسنی وویل په حکومت طالبانو او سیاسیونو کې داسې کسان شته چې د سولې راتلو مخالف دي او خپلې ګټې د جنگ په دوام کې ویني. دی غونډې ته چې د دوشنبې په ورځ جوړه شوې وه د جنگ یو شمیر معلولین هم راغلي وو. معلولین ویل دوی په روانه نیابتي جګړه کې خپل خواږه اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور ورونه یې داسې برخلیک سره مخ شي. قاری جان محمد خان ازادي راډیو ته وویل
دا د جنگ قربانیان دا غواړي چې دا صلح راشي. دواړو ښکېلو ډلو باندې غږ کوم چې نور جنگ بس کوي. که تاسو دیو د شهید کورنۍ یو کونډې د یو یتیم چې د غم په ټغر ناست دي د هغې حال نه خبر شي نو تاسو به راکټ پیکا او بم ته لاس نه کوي. که د یو معلول د لاس او د پخې یا د سترګو د دغه معلولیت نه خبر شي نو تاسو به هیڅکله بم ټوپک او د جنگ نورو وسایلو ته لاس نه کوي. رحم وکړئ په دې خلکو باندې جنګي ډلو.
په خاص کونړ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې او امن راتلو په نوم غونډه جوړیږي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې هیلمندی هم پیدا شوې چې په نږدې راتلونکي کې به د تاوتریخوالي کمول پیل شي او ورسره به د دواړو خواو ترمنځ شوی هوکړه لیک هم لاسلیک شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځانګړي تفتیش پروسه نن پای ته ورسوله او چارواکي وایي چې تر راتلونکو درې یا څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې هم اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار نن رسنیو ته وویل چې په تفتیش شویو رایو کې 95% ریزلټ شیټ او نورو برخو کې ستونزې نه درلودې. ولسمشری ته کاندید عبدالله عبدالله ویلي دي چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحلیم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو درې یا هم څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
درې یا هم څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,500 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 50% ریزلټ شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل دغه پریکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشری ته کاندید عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپله پریکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نه وي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پریکړه کړې او زما پریکړه هم همدا ده.
چیز نیست.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله مند دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیب زاده هم ویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي. خو له دغو ټولو سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې ډېر ژر به د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شول، خو تر اوسه یې یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو، خو له هغه مخکې دا دی اسدالله الدین په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انتونیو ګوترش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړه شوې غونډې ته ویلي، نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپله افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله یقیني کړي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په وو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او کنه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یو پوځي الوتکه په نیمروز ولایت کې رالوېدلې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا بیړنۍ ناسته د تخنیکي ستونزو له امله ده چې یوازې یو پیلوټ پکې سرسري ټپي شوی. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داوری لومړی درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن ورکړی. د نړۍ په کچه په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له یو او یا زرو نه واوښت. یوازې په چین کې چې د دې ویروس سرچینه ده، او یا زره کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه 1100 کسان مړه شوي دي. په چړو سنبال غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یو لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
قدر منوریدونکو، د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو رابولم د یو وروستي راپور اوریدو ته. د روزګان مرستیال والی سید سادات نصری وایي چې والی محمد شفیق اسدالله سعید د مور او میرې چلند ورسره کوي او ټول واکونه او صلاحیتونه یې ترې اخیستي دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روزګان والی د ولایت د چارو سرپرستی مستوفي ته سپارلې دي.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات نصری د دغه ولایت پر والی محمد شفیق اسدالله سید تور پوری کوي چې له دې څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستي دي او د دې مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات نصری نن له رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل لکه چې دغه ولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل شوی والی ورسره هیڅ خبرې هم نه دي کړې.
خوبالا جوال صاحب اتمن یو ملاحظه لري. دلته څه وکړم؟ دغه ماش چې زه خورم دا ماته حرام دی. په ورځ کې زه هیڅ کار نه کوم، دلته ټوله ورځ بیکار ناسته. چا زما طرح منې، نه زما پلان منې، نه زما خبره منې، دا خو لوی مشکل دی. هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستیال والی وایي تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې د دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستي دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاتې سي، خو وایي والی یو شمیر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټولو کارونو چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه دلیم یا عبادي صاحب کارونه مخته وړي، معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دي. دلته نو ما ته هیڅ گزارش څوک نه راکوي کوم، نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی زه دلته نه لرم. په دا ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستي دي، هغه ته عبادت وکړې دی که نور ته وکړې دی، په دې کې زه نه پوهېږم. باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري. فساد اداري لري؟ فساد اخلاقي لري؟
د اورزګان د والی ویان زړګي بادي به ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون دا حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي. ای بادي د مرستیال والی هغه خبرې رد کړې چې ګڼي والی دې له ده سره تعصبي چلند کوي او یاد یې هم له ده څخه خپل واکونه اخیستي وي. د مرستیال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته یې کړه چې بې کفایته دی.
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی، مرستیال دی، اوس هم مرستیال و پخوا هم مرستیال و بنا ان دغه صلاحیت سره هیڅ کم چاچ نه دی کړی، هغه خپل هغه صلاحیت لري بنا ان دغه د بعضی موضوعاتو په اساس چې چون ښاغلی والی صاحب دوه درې سفره درلودل او ښاغلی مرستیال والی سرپرست ادارې پرېښوده، نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې سوی چون امیر مستقیم ته خپل بعضی گزارشات او بعضی په وخت نه و رسولې، بنا ان یو څه میلمانه هم د مرکزي ادارې څخه راغلي وو چون هغوی خوابدیسي وو. د دغو بعضی منفی موضوعاتو له امله ښاغلی والی صاحب مستوفي د ولایت سرپرست ټاکل دی تر څو والی صاحب بی اعتراض چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی. په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفي د سرپرست والی په توګه ټاکلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشومانو لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو، ولی یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړې، بېخي بیا دماغ دي بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدنی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته پنځه دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په هکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې نه کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دغه وس واکسین کړه، سل وختې چې پروسه یې مېمه واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مې نه دا ورته کړې، درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړې. هغه دې نه دي واکسین کړې، اوس څه مشکل لري؟ بیخي بیا دماغ دي بلو کم دی،
څه رقم بی دماغه دی؟
دا چه خبر ورته کوم، دا خبره نه منی. بیا زم وام داس یوام چ پوال نه
سومره مریضی گزاری سم دی واکسین کړي،
دا څه ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغي گنه سمیګ بس بل رقم
دا څه واکسین کړي دین دی؟
او چې دا واکسین کړي مې نه ته بیا کلی نه کان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کړي، بیا کارټون راته جوړ کړي چې دا واکسین کړي، دا چې دی در مرز دی دا واکسین. بیا پویس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورځ ته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر شي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین موږ کوو هغه زارې وده کارت ورته پروت دی.
ایتا په نظر د واکسین څه فایده لري؟
خلک وایي چې فایده لري، د هر مرض وایي باج دی څه خبر وایي، د شیرې د کوې نور کوساک چې دی، د نور مرضونه چې دی، وایي دا اوسه فایده کوي د واکسین.
د همدې لپاره واکسین کوي؟
هغه د دې لپاره واکسین کوو.
ایتا په منطقه کې د کسان ستا چې خپل ماشومان ته واکسین ونه کړي؟
نه، زه کړی دي زموږ کورنۍ زموږ سره خو ټول کړی دي.
د څوک نشته چې واکسین نه کوي؟
نه، واکسین نو کوي، ټوله کوي، ولې نه کوي؟ ټوله دنیا یې کوي.
تر اوسه تا خپل دې واکسین فایده لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراس لپاره دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو ښځې نه دي کړی. ها واکسین خو کوو، خلک وایي واکسین ښه دی، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي ښه دی، ځینې وایي نه دی، ښه نه دی، دغسې خلک وایي.
ته خپله څه وایې؟
ډاکتران وایي چې ښه دی، ځینې خلک بیا وایي دا اطراف خلک وایي یا چې واکسین مه کوئ ښه نه دی. سر خبرې هرې وکړې، خپل دغه کوشش کوي،
له خپل زړه نه هر څوک غږېږي.
هو که نه دلته راځي واکسین والم راځي، پولیو والم راځي، کوشان چې دی واکسین ټیمې چې پوره شي بیا وړي، کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پوهېږي او ګرځي، هغوی له واکسین څخه ځکه تښتي چې وایي د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوی واکسین کړی وایي چې دا خوږ نه شوه.
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین یې درته وکړه کنه، بیا دې لاس درد وکړه؟
درد یو نه کوي اثر.
تر اوسه دې څو واکسینه کړي؟
15.
15 پیری دې کړي دي. د دې څه واکسین وخور؟
د شیرې د وخت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مو د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې مونږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا په خپله دغه میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپله د تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زمونږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته یي مونږ په روغتیایي مرکزونو کې واکسینو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې داسې یو اوازه د خلکو په منځ کې خوره سوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلی سي. له همدې وجې هغه کسان چې د سواد کچه یې ټیټه ده خپل بچي نه واکسینوي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکوو داسې وړیا نه عرضه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوی نه په یو ځل واکسینې دو باندې سل یورو د دوی نه اخلي کورنۍ نه، خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهال ویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوځي او هلته واکسین کې. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنۍ او د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي؟ یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوې دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې موږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه. څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی موږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې موږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي؟
د واکسین په مهال ویش کې 14 واکسینونه دي. د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی. بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره. همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده. ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نسنه ست ډېری رامنځته کیږي. درنې کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږېده. دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغه سټول لري په روان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ګلف او والیبال لوبډلې پاکستان او ایران ته تللې دي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان وایي چې دوی هیله لري چې دواړه لوبډلې به په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
په دې سیالي کې یوازې افغانستان او پاکستان دواړه
پروانه خبرونه کې به د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې یو لوبغاړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
ما تقریبا ډېر بین المللي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي.
او که وخت او نور ورزشي مطالب به هم درته خبره کړو. دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی چې زه دیو نادر یو وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزي عزیزي جوړ کړی دي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي بدني روزنې او ورزش ریاست او اسلامي بانک ترمنځ د بانکي سیستم جوړولو هوکړه وسوه. د دغې کمیټې د مطبوعاتو برخې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې هوکړې له مخې به ټول لوبغاړي او د ورزشي ادارو کارکوونکي به بانکي سیستم ولري او له هغې لارې به تنخواګانې ورکول کېږي. د دغې ادارې په خبره په دې سره به د بېلابېلو لوبغاړو حقوق او مالي حساب خوندي پاتې شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دیرس غوره لوبغاړو د ګول ساتنې یا ګول کیپرۍ په برخه کې د استعداد موندنې تمرینات ته بریالي شول. دغه پروګرام چې یو میاشت وړاندې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې پیل شوی و 200 ګول کیپرانو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دغه پروګرام کې ځوانان په دریو پړاوونو کې وارزول شول چې بالاخره دیرس تنو ترې په یادو تمریناتو کې د غړیتوب جوازونه ترلاسه کړل. د فوټبال فدراسیون د مسؤلانو په خبره دغه تمرینات چې د هود میاشتې په درېیمه نیټه پیلېږي غوره هغه باید د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته هم لار مومي. او د توکیو د 2020 کال د اولمپیک سیالیو د جوړولو مسؤلانو د دغه سیالیو رسمي شعار اعلان کړ. سږ کال د توکیو د اولمپیک سیالیو شعار د ګډ هڅې په نوم وټاکل شو. د 2020 کال د توکیو اولمپیک سیالۍ د 10 میاشتې په 18 نیټه په جاپان کې پیلېږي.
یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د فوټبال او ګلف لوبډلې پاکستان او ایران ته تللې دي. دا چې د لوبډلو د تک هدف څه دی، په کومو سیالیو کې برخه اخلي او یو شمیر نور مسایل زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویان عارف پیمان سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
ویلم شم چې د افغانستان د ګلف فدراسیون دوه ورزشکار د پاکستان د آماتور رقابتونو د ګډون په خاطر پرون پاکستان ته لال پدی سفر کې چې علاوه لدینا چې مسابقات تر سره کیږي مخکې هم کم تمرینی کم دی چې په لاهور کې پرانستل شوی دی او د افغانستان د ورزشکار چې خزینه دی پدی کم کې تمرین کوي او د تمرین یا د پای کې د گلف د رقابتونو د سیالی لپاره چمتووالی ونیسي او په دغه سیالی کې ګډون کوي.
د پاکستان په لاهور ښار کې تاسې د تمرینی کمپ یادونه وکړل. کمپ نه وروسته په پاکستان کې د ګلف کومې سیالۍ کیږي؟ په دې سیالیو کې کوم هیوادونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دواله ورزشکاران پکې ګډون کوي او ویل کیږي چې ځینې نورو ممالکو هم دعوت شوي دي که وروسته هغه ممالکو چې دعوت شوي دي که اشتراک کوي نو دغه بیل خبره ده. او هوس د افغانستان دوه ورزشکار چې خزینه ده او دوه مربی هم ورسره دي چې تمرینی کم په پای کې په دغه رقابتونو کې ګډون کوي.
د افغانستان د لوبغاړو په اړه باندې د بیلابیلو برخو یو انتقاد دا موجود دی چې لوبغاړي زیات وخت په کور دننه تمرین نه کوي. کله چې سیالي راګرځي دوی بیا په نورو شخصي کارونو باندې بوخت وي او تمرین نه کوي. کله چې لوبې نږدې کیږي دوی بیا تمرینی کمپونه اخلي. د ګلف لوبډله دلته په افغانستان کې څومره آمده شوی و د دې سیالیو لپاره چې دوی پاکستان ته بالاخره واستول شول او څومره هیله مندي شته چې په دې سیالیو کې به دوی لاسته راوړنې ولري؟
ډیره زیاته مننه. دا خو یو سرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې هغه امکانات چې په بهرنیو ممالکو کې له ورزش لپاره شته، له ورزشکارانو لپاره شته، په افغانستان کې نشته. تاسې لیدلې دي چې ماجمې دي، هوا ساله دي، اکثرا ورزشکاران د اکثرا فدراسیونونو د باز هوا لپاره تمرینات ترسره کوي چې هغه مشکل دی. دغه بهرنی کمپونه یا با زین ممالکو چې دغه تمرینی کمپونه پر نستل کی دا د افغانستان د ورزشکارانو یو خلاص تراولنه ده چې باید ګډون کوي. د افغانستان اولمپیک او تربیت بدنی هم په دې حق لدیر توجه کوي چې هغه بهرنی ممالکو مسؤولی ورزشی مسؤلین ته په دې توجه راوستوي چې هغه په افغانستان کې د ورزشکارانو د زینو در ټول رشتو لپاره د تمرینی کمپونه ما سره کومک او مرسته کوي. مونږ امیدوار یو چې د دې کم د پای په پای کې اینا ښه چمتووالی ونیسي او په دې رقابتونو کې ښه لاسته راوړنه ولري.
بله مسله د والیبال د ملي لوبډلې ده، ایران تطلی دنن سهر ولکی گداسی چه شل تن لوبغاڑی دی په تمرینی کم کې یو میاش بدوی په ایران کې وی ته دغه پاړه کلک معلومات را کی زموږ د والیبال ملی لوبډله اوس مهال د دې تمرینی کمپ نوروز ته کوم سیالیو ته تیارې نشي.
د افغانستان د ملي والیبال لوبډله چې نن ایران ته حلال د دې سفر هدف دا دی چې په ایران کې د تمرینی کمپ چې د ایران د والیبال فدراسیون لخوا چمتو سوی دی په دې اردوګاه کې ګډون کوي او یو میاشت په دې تمرینی کمپ کې هغه تمرینات کوي. دغه مرسته د والیبال د ایران د والیبال د فدراسیون او د ایران سفارت او د هغه یاسین گروپ چې یو کم خصوصی کمپنی دی نمالی لگخ پا حالا دا والیبال دا فدراسیون مرسته کلی دی. پا پای که افغانستان یا دا والیبال دا ملی لوبدلی چه پا کم سیالی که گدون کوی حقا دا مرکزی زون سیالی دی چه دا همال دا هود پا میاشت پا پای که پایل کیگی او تر دا همال تر یو لسمه دوام کوی حقا سیالی
پا کم حیوات
که پا بنگلادش کی ترسرکیگی چه علاوه لاد افغانستان نه اغا ممالکو چه در مرکزی زون عضویت داری پا دی سیالی که گردون که ویلک افغانستان، بنگلادش، نیپال، بوتان، مالدیف، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان در نه ممالکو دی چه پا دی سیالی که عضویت داری او گردون که وی
در هر کال کی گی در سیالی؟
اوهو در سیالی هر کال کی گی پروسش کال هم پا نیپال که ترسر شوید و چه در افغانستان ملی والیبال گردون کلی و او
تیر کال لسر اوڑنی سوی؟
تیر کال مون خو لیوزن وروسته تقریبا 15 کال وروسته افغانستان کول شل چه پا دی سیالی که گردون که بی در افغانستان لستر اوڑنه که حکوم لملای دوم او دیرون مقام نه و خو پا نه ممالکو که افغانستانش بگو مقام تر لاسه کل
دازل پلان سده چه پا دی آسی سیالیو که مرکزی زون که با افغان لوبدله باید کم مقام تر لاسه کل کرده
همون امیدواریو او خواه برنامه هم لرو پا دیگه مون ویلو شو چه دغه کم کولشی در افغانستان در والیبال در ورزشکارانو در تخنیکی او فیزیکی للحاظ جمتوالی ونیسی او کولشی چه اقلن در افغانستان لپاره دیرون مقام ترلاسه کلی.
لازادی راڈیونا در لوب و لمیدان ونیز ورزشی خبرونا آوری
در افغانستان در بدنی روزنی در ریاست ویان عارف پیمان و او که په والیبال کې پاتې شو آیا په هیګي چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر څوک دی؟ دا 23 کلن امید زدران دی چې په بیلابیلو سیالیو کې د افغان لوبډلې په بریا مهم رول لوبولی دی. دا راته په خپل لوبیز او شخصي ژوند غږیږي.
زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولی شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېرو بین المللي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغو مسابقو نه ما وکولی شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت وکولی شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم چې ما شخصا د مالدیف په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنګلادیش په لیګ کې به هم بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیف لیګ کې لوبیږم هر کال. هلته زما نو متفاوتې یا قسم قسم لاسته راوړنې وې چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو. او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسېږي چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولی شو چې مالدیپ لیګ کې لوبه وکړو. زه 23 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومېږي او زده کړې مونږ تر څوارلسمه پورې کړې او اوس هم ادامه لري چې تقریبا دوه کاله پاتې دي او سات نه فارغېږم. دلیل همدار چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولی. هغه سه لکه نور خلک چې درس ته مکمل خلاص دي ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي کله په تمریناتو کې مصرفي نو نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ته ادامه ورکړي. جالب اسانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرماني په صفت باندې قهرمان غوښتلو په صفت باندې راغلي وو چې قهرمان شي او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه نه مسابقه وګټله او هغه د تقریبا د سیمی فاینل نه پاتې شوه او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښودو. هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې په دې نشته ځایونو کې په دې نشته مسابقه که موږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران وو. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسېږي. تر بیا د الله پامان.